آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د جدي 12مه ده چې د 2016 میلادي کال د ډسمبر 23 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د مخصوصن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د پاکستان د پاوز لوی درسیز د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفون خبرې کړې دي. په ترکه کې په یو کلب برید شوی، 15 پکې وژل شوی او لسکونه نور ژوبل دي. ملګرو ملتونو په سوریه کې د ترکیې او روسیې په منځګړتوب د اوربان ملاتړ وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان حکومت وایي چې د اقتصادي انزوانه د وتو په خاطر یې عملي ګامونه په روس کال پورته کړل. په امریکا کې دا وخت له 1 میلیون نه زیات خارجي محصلین درسونه لولي چې تر ټولو زیات یې د چین او هند اتباع دي، او په دریم لمبر کې سعودي عربستان واقع دی. په داسې حال کې چې جمهور رئیس اوباما د روسیې په ضد اقتصادي بندیزونه ولګول، منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له روسیې نه دفاع کوي او وایي فکر نه کوي چې په انتخاباتو کې کمپیوټري غلا کړي. او په بغلان کې د حزب اسلامي ځینو پخوانیو قومندانانو د طالبانو نه غوښتل چې د حکومت سره د سولې په خاطر ملګري شي، او د روسیې جمهور رئیس پوتین دا ځلې د نوي میلادي کال مبارکي د اوباما په ځای باندې ډونالډ ټرمپ ته ورکړه. اوس به پوره خبرونه اشق الله رحیم زوی تاسو ته
راوړئ. السلام علیکم. د پاکستان د پاوس مطبوعاتي څنګه ویلي دي چې د پاوس لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته تلیفون کړی او په سیمه کې د سولې پر وسلو او دوه اړخیز اعتبار د پیدا کولو ژمنه ورسره کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې جنرال باجوا د ښاغلي غنی تر څنګ د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د پاوس د لوی درسیز جنرال قدمشاه شهیم سره خبرې کړې دي. د پاکستان پوځوي جنرال باجوا په خبرو کې وویل چې په سیمه کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د پاوس پیلامه کې همدارنګ ویل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د پاوس لوی درسیز ته بلنه ورکړې ده چې افغانستان ته ورشي. پیلامه کې دا نه دی ویل شوی چې جنرال جاوید باجوا به په کمیونټي افغانستان ته سفر وکړي. یوه وسلوال سړی نن یکشنبه په محلي وخت د شپې په شاوخوا 1:30 د ترکیې د استنبول په ښار کې په یو کلب برید کړی، لږ تر لږه 15 وژلي او د 40 زیاتې ژوبل کړي دي. پولیس وایي ښایي د وژل شوو کسانو شمیر د دې نه هم زیات شي. عیني شاهدان وایي لومړی دغه وسلوال یو پولیس او یو ملکی کس وواژه او وروسته کلب ته ننوته او ناتاره ډزې پیل کړې. داسې ویل کېږي چې په دې کلب کې د 600 په شاوخوا کې خلک د نوي کال د لمانځلو لپاره راټول شوي ول. پولیس وایي ځینو کسانو د کلب نه ځانونه سیند ته واچول چې وروسته بیا خلکو وژغورل. پولیسو سیمه محاصره کړې ده. د رینا په نامه دغه کلب په استنبول کې یو تر ټولو غټ کلب دی چې د ځایي خلکو تر څنګ بحرینیان هم ډیر ورځي. پاکستانی چارواکي متحده ایالاتو مخکې تر دې چې په هغوی اقتصادي بندیزونه ولګوي، داسې کوم شواهد ورته نه وو ورکړي چې د پاکستان بې قانوني یا غلطي پکې ښودل شوی وي. پاکستان همدارنګه ژمنه کړې چې د واشنگتن د اندېښنو د رفع کولو لپاره ګډ کار کولو ته چمتو دي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د پاکستان په هغو وو حکومتي او شخصي ادارو بندیز ولګاوه چې ګمان پرې کېږي د پاکستان د توغندیو د پروګرام سره یې مرستې کولې. امریکا ویلي دي چې د غیدارې د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ او ملي امنیت سره په ټکر کې دي. خو د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا امریکا غږ ته وویل چې حکومت د دغو اندېښنو نه خبر دی. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي انټونی ګوتیرش چې د کار موده یې نن پیل شوله، ژمنه کړې چې د ټولنو ترمنځ به د پل جوړوونکي حیثیت ولري. د ښاغلي ګوتیرش لپاره به ښایي یوه غټه ستونزه د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګډ کار کول وي. ټرمپ څه موده وړاندې ویلي وه چې د ملګرو ملتونو 193 غړي هیوادونه نور هیڅ هم نه کوي، بلکې یوازې خبرې او ساتیري کوي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
انټونیو ګوټرس چې پخوا د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر و د خپل کار د پیل کېدو نه مخکې خبر اعلان ته وویل چې د متحده ایالاتو د نوي حکومت په شمول غواړي چې د نړۍ د ټولو حکومتونو سره ګډ کار وکړي. انټونیو خپله 15 کلنه دوره په داسې حال کې کوي چې په یمن، سوریا، جنوبي سودان او لیبیا کې وسلوالې شخړې روانې دي او نړۍ د ټیریزم او اقلیم د بدلون د بحران سره هم مخ ده. د دغو ستونزو سره د مبارزې لپاره ملګري ملتونه تر ډیره حده پورې د متحده ایالاتو په مالي مرستو اتکا کوي، خو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې 6 ورځې وروسته به سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي ښایي چې د ملګرو ملتونو سره هغه شان همکاري ونه کړي لکه چې توقع کیږي. ترامپ ویلی دی چې د هر څه نه مخکې ورته زیات د متحده ایالاتو او خپل ولس ګټې مهمې دي. د ملګرو ملتونو سره د امریکا مرسته کول په دې خاطر هم مهم دي چې دغه هیواد د امنیت په شورا کې د ویټو حق لري او د ملګرو ملتونو 2% کې بودیجه ورکوي. متحده ایالات همدارنګه د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریت 25% کې بودیجه برابروي، خو کله چې د امنیت شورا په ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو جوړول وغندل او متحده ایالاتو ممتنې رای ورکړه، نو ډونالډ ترمپ ویل چې د جنوري د میاشتې د 6 نیټې نه وروسته به کله چې هغه واک په لاس کې واخلي دا ډول کارونه به نه کیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. ملګرو ملتونو په سوریه کې د ترکیې او روسیې په منځګړتوب د اوربند ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پرون د شنبه پر ورځ د رایو په اکثریت سره په سوریه کې د ترکیې او روسیې په منځګړتوب د اوربند د ملاتړ لپاره پریکړه لیک منظور کړ. په دې لیک کې ویل شوي چې په ټول سوریه کې د خلکو ته په مسؤونه او چټکۍ سره مرستندوی مواد ورسول شي. د امنیت شورا همدارنګه ویلي دي هغوی هیله لري چې د جنوري د میاشتې په آخر کې دي په قزاقستان کې د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزارت وایي پلان لري چې زیات مهاجر چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري بیرته خپل هیوادونه ته وشړي. وزارت همدارنګه په ټول هیواد کې پولیسو ته امر کړی چې هغه کسان دې ونیسي او په زندان کې دې واچوي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایتالیا دا اقدام وروسته تر هغه کوي چې یو ونی مخکې یو تن د جرمني د برلین په ښار کې په خلکو لارې موټر وخېجاوه او 2 لسټنۍ ووژل. د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه ویلي دي چې په ټول هیواد کې به نور زندانونه هم جوړ کړي تر څو نیول شوي مهاجر د شړلو نه مخکې پکې وساتل شي. او وروستۍ خبر دا چې نن د نړۍ په اکثر هیوادونو کې نوی عیسوي کال منځل کیږي. خلک د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې 2018 میلادي کال په اورلوبو، جشنونو او میلمستیاو په داس حال کې لمانځي چې په غټو ښارونو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نیوزیلند، پیسیفیک آیلنډز، استرالیا او روسیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د ټولو نه مخکې د نوي کال لمانځل پکې پیل کیږي. د استرالیا د سیډنی په ښار کې د 1 میلیون نه زیات خلک د اورلوبو نندارې ته راټول شوي ول. د متحده عربی اماراتو د دوبی په ښار کې هم سلګونه زره خلک د برج خلیفه په شاوخوا کې راټول شي ول چې د اورلوبو ننداره وکړي. برج خلیفه په نړۍ کې تر ټولو جګه ودانۍ ده. راپورونه وایي چې د ښار په هر 500 مترو کې شخصي امنیتي ګارد د امنیت د ساتلو لپاره ولاړ و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان حکومت د 2014 میلادي کال په دوران کې د اقتصادي انزوانه د افغانستان د راوستلو خبره کړې، خو د اقتصاد پوهان وایي چې 2014 میلادي کال له هیواد نه د خلکو د وتو او د پانګې د راوتو په حساب باندې خراب کالو. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په ریپورت کې واورئ.
افغان حکومت 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له اقتصادي انزوا د وټو کال بولی او وایي چې افغانستان نور د پاکستان له احتیاج خلاص شوی او د سوداګریزو مالونو د لیګ را لیګ لپاره نورې بدیلې ترانزیټي لارې موندلې دي. افغانستان، ایران او هندستان سره کال د چابهار په بندر امرن کار پیل کړ. له چین په لومړی وار ریل ګاډي مالونه ولېږدول. په همدې کال کې افغانستان دریو مهمو مارکیټونو، چین د مزني اسیا لارې، اروپا او د ایران مارکیټ سره د اورګاډي د پټلۍ لارې نخلول شوې دی. په همدې کال کې د لاجورد په لارې کار هم پیل شو چې افغانستان له اروپا سره نخلوي.
د افغانستان حکومت په اقتصادي بخش کې ډیر زیات لاسته راوړنې درلودلې. د لومړي ځل لپاره افغانستان د انحصار د یو ترانزیتي لار خلاص شو او څو لارې ورته خلاص شوې چې دا د افغانستان د اقتصاد لپاره او د خلکو لپاره ډیر ګټور تمام شو او افغانستان د ریل د لارې څخه د چین د یوات سره وصل سو او همدارنګه د ترکمنستان سره د اقینه بندر.
چارواکي وایي په 2014 میلادي کال کې 1.6 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور پانګه جلب شوې چې په همدې کال کې 1.2 میلیارد د انرژي په سکتور کې ده. د 2014 میلادي کال تر ټولو لوی اقتصادي خبر په هرات کې د سلما بند پرانیسته و. د سلما دوستۍ بند افغان او هندي مشرانو پرانیسته. د کاسا یو زر د برېښنا د زر میگاواټه برېښنا د لیک کار چې له قرغیزستان، تاجکستان، برېښنا افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدوي هم په همدې کال کې پیل شو. د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په دې کال کې توانېدلی چې د تیر کال په پرتله څلور چنده زیاته پانګونه جلب کړي.
عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی است.
په نړیوال سوداګری سازمان کې د افغانستان غړیتوب په 2014 کال کې بشپړ شو. دا یو لوی لاسته راوړنه و. له یولس کالو سخت خواری وروسته چې باید یو څلوېښت قوانین ورته جوړ شوي وای، بلاخره افغانستان د WTO غړیتوب واخیسته.
افغانستان په همدې کال کې د چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران له 15 اړخیزه ریل ګاډي پټلۍ سره هم ونښلول شو. خو د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي په 2014 میلادي کال کې هغومره چې باید کار شوی وای نه دی شوی. دوی وایي پانګه لا هم د وتو په حال کې وه او بیکاري مخ په زیاتېدو.
2014 کال بدترین کال و فرار د ځوانان فوق العاده زیات و دغه فرار د مغزو تشکیلوي، ولی په اصطلاح حتی هغه متخصص کدرونه هم په افغانستان کې کار نه لري، ول دلته فساد اداري فوق العاده زیات.
د مرکزی احصایې له مخې سږ کال اقتصادي وده 4% کې وه. 115 میلیارد افغانۍ عواید هم ټول شوي. خو د دې ټولو تر څنګ په همدې کال کې 3 میلیون افغانانو له بیکاری رنځ وړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
کوم په هنتونونه او فاکولټي چې د چین په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو محصلین په امریکا کې د لوړو زده کړو لپاره معمولا د نوي میلادي کال په پیل کې راجستر کوي اوس منتظر دي او وای غواړي چې وګوري د جنوري له 6 نیټې وروسته به د خارجي محصلینو د تعلیمي ویزو په اړه د امریکا د نوي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پالیسي څه وي. په خاصه توګه که ټرمپ خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د چین او تایوان په اړه کړي وي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې ماریاما ډیالو رپورټا چې زه سلسله منچای تاسو ته در اورم. د لومړي ځل لپاره په متحده ایالاتو کې په 2014 میلادي کال کې د هغو خارجي محصلینو شمیر له 1 میلیون لوړ شو چې دا وخت په امریکایي پوهنتونونو کې درسونه لولي. د پوهنتونونو یو شمیر استادان او خارجي محصلین دا ویره لري چې د چین او ځینو نورو هیوادونو په اړه د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ منفي څرګندونې شاید چې د سبب شي چې په امریکایي پوهنتونونو او تعلیمي مؤسساتو کې د نړیوالو محصلونو د نومونو د ثبتولو پروسه سوکشي.
ډونالډ جی ټرمپ از کالینګ فور ا ټوټل اند کمپلیټ شټ ډاون.
دا د ډونالډ ټرمپ غږ دی چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې امریکا ته د مسلمانانو پر اتک باندې په موقتی توګه د پابندۍ د لګولو غوښتنه کوله. د انتخاباتو نه مخکې امریکا ته د مهاجرت او د ځینو هیوادونو اتباعو ته د ویزو د نه ورکولو په باب د ټرمپ څرګندونو هغه خارجي محصلین په شک او ویره کې غورځول چې یا په امریکا کې لوړې زده کړې کوي او یا سکال په امریکایي پوهنتونونو کې د شمولیت اراده لري. د اریکا وانګ په نوم یو چینایي محصله چې دا وخت د نیویارک د ایالت د بفالو د ښار په ایالتي پوهنتون کې له 6000 نورو خارجي محصلینو سره یو ځای درس لولي خپله اندېښنه داسې څرګندوي. زه اوس ګورم چې آیا هغه د خپلې انتخاباتي ژمنې سره سم عمل کوي او کنه، او په خارجي پالیسۍ کې به احتمالي بدلون پر موږ منفي اغیزه ولري او کنه. زما ملګری ډېر اندېښمن دي. د همدغه پوهنتون د محصلینو د تعلیمي چارو دفتر مرستیال سټیفن ډونټ چې څو ورځې مخکې چین ته په سفر تللی و د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل کیدای شي چې د انتخاباتو په دوران کې په تیزه او تنده لهجه له حکومتي سیاست سره فرق ولري. خو بیا هم د ترامپ او تایوان د جمهور رئیس ترمن تلیفوني خبرې او په دې باندې د چین غوسه کېدل شاید چې د دې باعث شي چې په امریکا کې د هغه هیواد محصلین له مشکلاتو سره مخ شي. واقعا چې چینایان هک پک حیران شوي او یو ناڅاپه ورسره دا ویره راپیدا شوه چې ټرمپ به د ون چاینا یا متحد چین په پالیسۍ باندې عمل پرېږدي. ځینو استادانو خو دا هم راته وویل که دا کار یې وکړه دروند قیمت به یې ادا کړي. ځکه چې زمونږ یو زیات شمېر اتباع ستاسو په پوهنتونونو کې درسونه لولي. که دوی له امریکایي پوهنتونونه په بله خوا مخه واړئ، تاسو ته به تر ټولو زیات زیان او تاوان ورسیږي. که تاسو هرکلی نه کوئ، نو هغوی ولې راشي او ستاسو په تعلیمي مؤسساتو پوهنتونونو کې شمولیت واخلي؟ په واشنگټن کې د امریکایي پوهنتون د نړیوالو محصلینو د چارو مسؤله ایلوین لیونسن وای چې د پوهنتون د خارجي محصلینو د منلو او شمولیت شعبه کوشش کوي ټول هغه خارجي محصلین ډاډه کړي چې دلته د زده کړو د سرته رسولو اراده لري. په سمدستي ډول خو په پوره یقین څوک نشي ویلی چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي. زیاتې پوښتنې ورسره پورته شوي دي. زه ځینې اروپایي هیوادونو، منځني ختیځ، سنګاپور، مرکزي آسیا او هانګ کانګ ته ولاړم او له یو شمېر شاګردانو او استادانو سره مې وکتل. د انسټیټیوټ آف انټرنیشنل ایجوکیشن یا د نړیوالو زده کړو د مؤسسې امیر آلن ګودمن وای تر ټولو زیات خارجي محصلین د چین نه امریکا ته راځي او بیا ورپسې د هند او سعودي عربستان نه زیات محصلین د لوړو زده کړو لپاره متحده ایالات ته راځي. نوموړی په دې فکر دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه به امریکا ته د خارجي محصلینو په راتګ اغیزه ونه کړي. تیرو سلو کلونو نه چې د زده کړو نړیوالې مؤسسې کوم ارقام را جمع کړي دي ښیي چې په ټوله موده کې صرف په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حملو نه وروسته تقریبا د 2 کلونو پورې د نورو هیوادونو د محصلینو د نمونو په ثبتولو کې یو څه فرق راغی. موږ ټولو دورو ته په غور وکتل چې امریکا پکې د خارجي پالیسۍ په ډګر کې انزوا او ګوشنشینی غوره کړې وه او هم د اقتصادي رکود او ډپریشن وختونه او د جنگ او شخړو زمانه په نظر کې نیولې وه. یوه بله مهمه خبره دا ده چې په متحده ایالاتو کې لوړ زده کړې او عالي تعلیمات معمولا په ایالتي کچه کنټرولېږي او د فدرالي حکومت پالیسي پر دومره زیات اغیزه نه کوي او تر زیاته حده پورې په انفرادي توګه پر هغه څه پورې اړه لري چې تعلیمي مؤسسات او پوهنتونونه د محصلینو په اړه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په واشنگټن کې د مخوستن 9:00 دقیقې دي. د بغلان په ولایت کې د حزب اسلامي څو پخوانیو قومندانانو او ځینې قومي مشرانو په طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې په خاطر د حکومت سره یو ځای شي. نور تفصیل د قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واورئ.
په بغلان کې د حزب اسلامي د تنظیم اړوندو پخوانیو قومندانانو او یو شمیر قومي مشرانو په دغه ولایت کې د خپل تنظیم اړوند 9 کسیزه شورا جوړه کړه او په غونډه کې پر مخالف وسلوالو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده، باید د حکومت د تقویه کولو لپاره ټول افغانان له یو بل سره لاس یو کړي او په خپل هیواد کې رواني جګړې پای ته ورسوي. د غورا ټولو شو خلکو ویل چې مخالفین باید له افغان حکومت سره روغه وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په غونډه کې په دې هم خبرې وشوه چې جګړه افغان ولس د نړیوالو محتاج کړي او افغانان باید د نړیوالو له احتیاج ووزي. د غونډې یو تن ګډونوال او پخوانی قومندان غلام احمد ویل چې هدف یې د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دی او د مرګونو مخه نیول.
قومندانان چې دي دا ټول شهیدان ورکړي دي په ابرو په عزت په دې بغلان کې ناشته. زه یو څه وایم چې د حزب اسلامي نه هم مونږه ګیله لرو، خو مونږ د پری دي په 2002 کې مونږ نه وړکې.
په بغلان کې د حزب اسلامي تنظیم اړوندو مشرانو د شورا د جوړولو ترڅنګ پر وسلوالو غږ وکړ چې باید دوی دې هم د حزب اسلامي په څیر د سولې پروسه کې داخل شي او د هیواد د آبادۍ لپاره دې مټې راونغړي. هغوی د جنگ د نتایجو په اړه داسې وویل: د غورا غونډو شوو قومندانانو او قومي مشرانو ویل چې دوی باید له تنظیم څخه امتیاز ونه غواړي او د یتیمانو په جګړه کې د ځپل شوو خلکو او کورنۍ مرسته وکړي. د سیمې یو تن پخوانی قومندان ملک سید رحیم داسي ویل:
وو
اوس الله جل جلاله د هغو یتیمانو چې منډې په شهادت ورکړلې او دوی په کورونو کې شخور او ورتي ماشومان پاتې وو، یا به د هغو خلکو توبه قبله سوي د خدای خاطر وکوي. کله چې حکمتار صاحب په افغانستان ته وزور راوړه، زه دا ونه وایم السلام علیکم، زه درته راغلم جناب صاحب، ما ته امکانات راکړه، ما ته قمنداني راکړه، ما ته ولایت راکړه، ما ته ولسوالۍ راکړه، د خدای خاطر وکوي. د هغو خلکو په لاس سرکش کوي چې یتیمان پاتې سوي دي. څوک چې هغه غریب ولس و هغه کونډې و هغه یتیمان په نظر کې ونیسي، انشاءالله زموږ مشکل حل کیږي.
په بغلان کې دغو قومي مشرانو ویل چې دوی په هیواد کې د سولې طرفدار دي او نه غواړي چې اولادونه یې د جګړو ښکار شي. بغلان هغه ولایت دی چې د حزب اسلامي حکمتیار د تنظیم زیات شمیر وسلوال پکې له اوسني حکومت سره په وسلواله جګړه بوخت وو. په دغه ولایت کې د جګړې طرفدار د حزب اسلامي یو شمیر وسلوال له طالبانو سره ملګري شوي او یو شمیر نورو یې له جګړې لاس اخیستی. په تیرو کلونو کې په بغلان کې د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو ترمنځ هم کله کله جګړې شوي چې دواړو خواو ته پکې تلفات اوښتي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د همدې خبرونه وروسته مطلب د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په روسیه باندې اقتصادي بندیزونه ولګول او په مسکو باندې د کمپیوټري غلا ملامتیا چولې، خو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وايي فکر نه کوي چې روسیه دغه کار کړی. په مکړه د امریکا غږ د خبريال سټیف باراګونا رپورټ تا.
کله چې د کمپیوټري جرم تحقیق کوونکي مشکوک کس ته ګوته نیسي، نو دوی څومره ډاډه دي؟ د دې یوه برخه ساینس او یوه برخه آرټ یا هنر دی. سایبر یا سایبر سپیس څلیر ساعته د روباتونو، ویروسونو او د خراب حالاتو د جنگ میدان وي. مګر دا مشکله ده چې په دې نړۍ کې څوک په دې پوه شي چې ستاسې حمله کوونکی څوک دی. الپروویچ نو وای دا د چلبازو اکټرانو نیمخه تصویر دی. دیمیتری الپروویچ د سایبری امنیت د شرکت یو مؤسس دی. ملي ډیموکراتیک کمیټې په دې پسرلي کې د هکټرانو لپاره د دغه کمیټې سافټویر اسکین کړ. دیمیتری الپروویچ بیا وایي
And right away it lit up like a Christmas tree, basically telling us that there are two
همدا اوس د کرسمس د ونې په شان معلومیږي. او په اساسي توګه موږ دلته په ډي ان سي کې دننه چې په مستقله توګه عمل کوي دوه حمله کوونکي وینو. د کراوډ سترایک په نامو شرکت د روسي د هکري ډلو د دوه حمله کوونکو نومونه اخیستي دي چې د کرملین سره نږدې اړیکې لري. الپروویچ نو وایي دغه نتیجې ته رسیدل داسې وو لکه د پولیسو وظیفه. دی وایي
Just like when you arrive at a crime scene and you find a fingerprint, you want to run through your database to see does it match to any known criminals you may already know about and look at
لکه چې یو څوک جنایي صحنه ته راورسیږي او د ګوتې نخه پیدا کړي او تاسو غواړئ چې خپل ډاټابیس ووینئ، آیا دا د هغو جرمونو سره سر لګوي چې خای تاسو د هغې په باره کې له پخوانو معلومات لرئ؟ او بل سند ته وګورئ، آیا د عملیاتو طریقه یا ایم او د زینو بانکي غلاو په شان معلومیږي چې د هغه په باره کې تاسو لا په خوا تحقیق کړی دی. د کراوډ سترایک تحقیقاتو یو آشنا کوډ پیدا کړ. له دغه کوډ نه یو بل حمله کوونکی پیدا شلو چې د عین روسي ډلو پورې ارتباط لري. الپروویچ زیاتوي
Once you build a weapon, you don't just want to use it once. The temptation is too great to keep on using it. And that's what often gives away.
یو ځل چې یو څوک وسله جوړه کړي، نو تاسو نه غواړئ چې یو ځل ورنه کار واخلي. د دې د دوامدار استعمال لمسونه ډیره ستره ده او اکثره وخت له دغه حملو نه لاس اخلي. وسلې یو څرک دی، څنګه ورنه کار اخستلی شي دا بیا بله مسله ده. کراوډ سترایک په پخوانیو حملو کې د طریقو فعالیت څیړي. دیمیتری الپروویچ زیاتوي
And on the internet, nothing ever disappears. So you can go back through history and look at 10 years and thousands of attacks.
په انټرنیټ کې هیڅ نه ورکیږي، ځکه نو تاسو بیرته تاریخ ته مراجعه کوئ او په لسو کلونو کې په زرګونو حملې پیدا کولی شئ. د فایر آی په نامو شرکت کارکونکو نیک راسمن چې د سکایپ له لارې خبرې کولې نو وایي د حمله کوونکو د هویت د معلوماتو ترک لګول آسان دي چې د ساعت له چکول نه معلومې دي شي د زیتوي
When we see in Russian activity, we often see that the malware is compiled in time zones that are similar to Moscow and St. Petersburg.
کله چې موږ د روسي فعالیت وینو موږ اکثره وخت وینو چې آلات د وخت د زونونو په اساس عیار شوی دي چې ماسکو او سنت پیټرسبرګ سره سمون خوري عین څو د چین د سایبر په فعالیت باندې تطابق کوي موږ ا دې ته هم نظر اچو کله چې د یوې شبکې په باره کې ګواښ کوونکي فعال دي دوی اکثره وخت له نه نه تر 5 بجو پورې کار کوي مګر شکاکان څرګندوي چې وخت دومره مهم او څرګند نه دی او هر څوک د بل حمله کوونکي کوډ کاپی کولای شي دا د قتل په صحنه کې د ډي ان ای په شان نه دی او ډیر کم د سایبر جرمونه ثابتې دي شي رسمن مانی چې په عمومي توګه شواهد په پیښو متکی دي د زیاتوي
We can't say for sure that we could set up a case that would stand under the court of law, but we believe that the wider scope of the evidence
من په دا سره نو شو ویل چې موږ په محکمه کې خپل قضیه ګټل شو مګر په دې عقیده یو چې پراخه شواهد د دغه دلیل سره مرسته کولای شي رسمن د کراوډ سترایک نتیجه مانی چې روسانو ډي ان سي هکړه ده مګر متخصصان وایي د سایبر سپیس په ناپیژندګلوي کې د جاسوسي نړۍ لا تر اوسه تیار ده
اوس هم د خبرونو په برخه کې د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څنګه ولید چې د پاوز لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته تلیفون کړی او په سیمه کې د سولې پر وسلو او دوړخیز اعتبار د پیدا کولو اجبنه کړی ده په د پاوز پلامي کې ول شي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د پاوز لوی درسي ته بلنه هم ورکړې ده چې افغانستان ته ورشي یو وسلوال سړی نن یک شنبه په محلي وخت د شپې په شاوخوا یو نیمه بجه د ترکیه د استنبول په خار کې په کلب بریټ کړی لکټر لګه 15 دشتنې وژلې دي او د څلويختو نه زیاتې جوبل کړې دي پولیس وايي خاید وژل شو کسان د دینه وژل شو کسان شمیر د دینه هم زیات شي عیني شایدونه لمړی د وسلوال یو پولیس او یو ملکی کس وژ او ورسته په کلب ته ننوت او په خلګې نه تاره ډزې پیل کړې د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي انټونی ګوتریش چې د کار مودې نن پیل شو لژمنې کړي چې د ټولونو ترمنځ به د پول جوړون کې حیثیت ولري د خاغلی ګوتریش لپاره به خی یو غټه ستونزه د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره کار کول وي ترامپ سمو د وړاندې ویل چې د ملګرو ملتونو یو سلو درې نوې غړي هیوادونه نور هیڅ سم نه کوي بلکې یوازې خبري او ساتيري کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پروند شنبه پرز د رایو په اکثریت سره په سوریه کې د ترکی او روسي په منځګړتوب د اوربان د ملاتړ لپاره پریکړلیک منزور کو په لیک کې ویل شوې دي چې ټول سوریه کې د خلکو ته په مسؤونه توګه او په چټکۍ سره مرستندوی مواد ورسول شي د ایتالیا د کورنی چارو وزارت وایي پلان لري چې زیات مهاجر چې په هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري بیرته خپل هیوادونه ته وشړي وزارت همدارنګه پټول هیواد کې پولیس تامر کړی چې هغه کسان دی ونی سی او په زندان کې دی واچوي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او ورستۍ خبردا چې نن د نړۍ په اکثر هیوادونو کې نوې ایسوي کال منځل کیږي خلک د نړۍ په اکثر هیوادونو کې د 2019 کال په اورلوبو جشنونو او میلمستیاو په داس حال کې لمانځي چې په غټ خارونو کې ټینګ امنیتی تدابیر نیول شوې دي نیوزیلند پیسیفیک ایرلندز استرالیا او روسیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د ټولونه مخکې د نوي کال منځل پکې پیل کیږي د استرالیا د سیدنی په خار کې د 1 میلیون زیات خلک د اورلوبو ننداره ته راټول شوي وو
پرونی په پای کې د افغانستان د څوکړونو د هوا حالات د سنتي ګرډ په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه یو ده په هرات کې تودوخې لوړ درجه 22 او ټیټه 9 درجه سنتي ګرډ ده په مزار شریف کې تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 8 ده په جلال آباد کې تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 8 ده په قندهار کې تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 8 ده په بامیانو کې تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه -4 ده په خوست کې تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه 12 ده او په کندز کې نن تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 15 درجه د سانتیګراد په حساب باندې ټکر شوې ده. محترم اوریدونکو زمونږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه په څو شیبو کې شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو.
رادیو